السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مهال په خبر کې د غرمه 1200 په کابل کې یو لسنی می بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل اوري.
پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویانو نن پر شپږمه ورځ هم په کراچۍ کې د خپل یو مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت دوام ورکړی دی. په اسلام آباد کې ګڼو خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک له ګرفتارۍ او د یو خبري ټلویزیون چینل تړلو ضد مظاهره کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د اوکراین پر سر د بحران د هواري یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، خو روسیا د جګړې په لوري ګامونه. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکښ خالي وزیر پر ضد د مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي. نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلته په وینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي گرفتار شوي او ورباندې مقدمه دایر شوې دي. د زیاته کړه چې پر دې سربیره به د حقونو غوښتنې ته دوام ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړه چې نن پر شپږمه ورځ هم روانه ده. د سند صوبایي حکومت ویاند مرتضی وهاب د فبروري پر 14 پر ټویټر په بیان کې ویل د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر پر ضد مقدمه نشي ختمولای ځکه چې د هغه قضیه په عدالت کې روانه دي. پر وزیر په درو مقدمو کې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې په یو مقدمه کې په ضمانت د هغه د خوشی کولو امر کړی، خو نوموړی د دوو نور مقدمو له وجې لا هم بندي دی. د پېښور پولیسو نوموړی د 2000 زیږیز کال په ډسمبر کې نیولی و او بیا یې د سند پولیسو ته وسپاره. په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک محسن بیگ د گرفتارۍ او د یو ټلویزیون چینل د تړلو پر ضد مظاهره کړې. په پرونی احتجاج کې شریک یو خبریال اکرام هوتی مشال راډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې پر خبریالانو محدودیتونه خورا زیات شوي دي.
دا پروټیسټ ځکه کېږي چې حکومت د ډېرې مودې نه صحافیان چې دي کله د کور نه اوچتوي، کله د بازار نه اوچتوي، کله په ګاډي کې محصور کی، کله وسره څه کوي، کله جیلونو کې اچوي، تاڼو کې ساتي.
دا مظاهره پر داسې مهال شوې چې د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا روانه اونۍ تر هغې وروسته نیوز ون ټلویزیون چینل بند کړ چې پکې په یوه خپرونه کې محسن بیگ د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروسته د بیگ ضد مقدمه دایره کړه او پر هغه یې تور پورې کړ چې د بدنامولو هڅه یې کړې. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای کارکوونکو بیگ د فبروري پر 14 سهار مهال په اسلام آباد کې له کوره ونیو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د درې ورځنیو پلټنو لپاره پولیسو ته وسپارم. پر هغه مهال نوموړي خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په امر نیول شوی دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د شورو پر ماخوستن ای آر وای نیوز ټلویزیون ته وویل چې مراد سعید د خپل قانوني حق په کارولو د بیګ ضد پرچه دایره کړې ده. د پاکستان حکومت په بیا بیا په هیواد کې پر رسنیو د محدودیتونو تور رد کړی او وایي هلته خبریالان او رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي، خو په وینا یې له اوکراین سره نږدې د هغه هیواد د پوځیانو د ځای پر ځای کولو له وجې د پیدا شوي بحران د هواري یوازینۍ با مسؤلیته لاره ډیپلوماسي ده. نوموړي پرون مازیګر د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د حملې تیاری کوي. دوی ویل امکان دی چې روسیه تر حملې مخکې د جالي یا واقعي بریدونه وخی او ناسم معلومات خپاره کړي چې خپل یرغل توجیه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په بیا بیا ویلي چې پر اوکراین د حملې نیت نه لري. خو بلینکن پر ماسکو ټینګار وکړ چې همدانن دې بې له شرط ابهام او انحراف اعلان وکړي چې پر اوکراین به یرغل نکوي او بیا د خپل پوځیان بیرکونو یا قشلو ته او ډیپلوماټان دې د مذاکراتو میز ته ستانه کړي. نوموړي دا هم ویل چې هغه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف راتلونکې اونۍ د یو بل مخامخ ملاقات غوښتنه کړې ده او زیاته کړه چې جرمني او فرانسه هم په ختیځ اوکراین کې د شخړې په اړه د مینسک د موافقو په تعقیب خبرو ته تیار دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین د امنیت شورا ته ویل چې د بلینکن له لوري د پوځي صحنو یا سیناریوګانو په تړاو څرګندونې د تاسف وړ او خطرناکې دي. د زیاته کړه چې ځینې روسي پوځیان له اوکراین سره نږدې له پولې ستنېږي، خو امریکا او ناټو له سیمې څخه د پوځیانو ایستلو په اړه د روسیې مخکینۍ دعوې رد کړې دي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ په اتلولۍ کې نن دوه سیالۍ کیږي. د لاهور په قذافی لوبغالی کې نن لومړۍ سیالي د ملتان سلطانز او کوټې ګلیډیټرز ترمنځ د ماسپخین پر 2:30 بجو پیلېږي، او ماښام 9:30 بجې به لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز په دویمه لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. تر دې مخکې پرون پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 10 منډو له ماتې ورکولو سره په ټورنمنټ کې دریم مقام خپل کړ. پېښور زلمی په لومړی بیټنګ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 206 منډې جوړې کړې، خو اسلام آباد یونایټډ په ټاکلو 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې جوړې کړای شوې. ملتان سلطانز اوسمهال پر لومړی نمبر ده، لاهور قلندر پر دویم او اسلام آباد یونایټډ پر څلورم مقام ده. د کوټې ګلیډیټرز لوبډله پر 5م او کراچۍ کینګز خپلې ټولې لوبې بایللې دي، نو پر 6م مقام ده.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای په 13 کلونو کې د تحریک لسګونه غړي نیول شوي، خو د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي.
علی وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی.
دا خبر پښتونخوا اوسیدونکو وای د تیلو بایو لوړېدوې اقتصاد اغیزمن کړی دی. ډرایوران وای نور د پټرولو خرچ نشي ورکولې.
دا شپږ وسو یا د وسو پټرول واچو نو ټوله میاش په بری موټر سایکل تلو راتلو، اوس خو چې د 100 وسو یا د 500 واچو نو قد 2.5 لیټر په ورکې.
حکومت وای تیر کال د هیواد زرګون اوسیدونکو د برېښنایی او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون په کارولو د زورونو خلاف تر یو لږ زیات شکایتونه دایر کړل. نن د پښتو غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري 28 تلین منزل کیږي.
ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی.
د پاکستان په سیاست کې د ځینو اصطلاحاتو په اړه د ځانګړي فیچر په ګډون په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. را سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت نن په 6مه ورځ هم روان دی. میگا احتجاجي ناستې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د غورزنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر په ګډون د غورزنګ لسکونه غړي په 13 کلونو کې بندیان شوي دي. نوموړي وویل پر دې سربېره دوی د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. پښتین یو ځل بیا د سند په حکومت غږ وکړ چې وزیر دی له زندانه خوشي کړي. وزیر د 2000 کال له دسمبر راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی او ورباندې په 3 مقدمو کې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غیر ردوي. د سند حکومت د پښتین د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 14 په ټویټر په بیان کې لیکلي وو چې وزیر رسمن تورن شوی او قضیه په عدالت کې ده، نو ځکه یې نشي خوشي کولی. نیاز علي خان تفصیل لري.
غورزنګ دا احتجاجي پرلت د خپل مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14 راهسې پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا د پروري په 14 احتجاجي پرلت ته په خپل وینا کې وویل،
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی، دا په جیل کې دی، خو په 13 کال کې په 1000 نه زیاتو د پی ټی ایم ځوانانو جیل خوړلی.
منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ وکړو چې د علي وزیر او نورو بندي غړو په ضد جوړې مقدمې دي بیرته واخلي، او د غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت د سن اسمبلی مخې ته دوام لري. احتجاجي پرلت ته د پروري په 14 د پی ټی ایم د بلوچستان پخوانی مخکښ پروفیسر ارمان لونی خور اورنګا لونی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل چې ولست تخپل محقق علي وزیر لپاره رابیدار شوی دی.
موږ دلته پدې راغلی یو چې دا یو جمهوریت ملک دی. پدې جمهوریت ملک کې به د عدالتونو فیصلې وي، د جمهوریت فیصلې به وي. دلته چې کم د ولسونو په اوټو باندې خلک راغلي دي، اسمبلی جوړې شوې ده، د دې په فیصلو به فیصلې کوي، عدالتونه به خپلې فیصلې کوي. داسې نیولي عدالتونه، داسې د چا تر زور لاندې عدالتونه چې کم دي، دې ته موږ نسو کښېناستای. موږ راغلی یو دوست د ولس په زور، د دې خلکو په زور، د دې پښتون افغان وطن د ولس په زور باندې موږ علي را خلاصو او دا پرلت مون په دې کښېنولی.
پرلتا د خیبر پختونخوا نه راغلی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. وی ویل چې په ټول هیواد کې د مدیر هسې د پښتنو احتساب روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
علي وزیر د خلاصون د پاره یا نور چې کوم ملګري په جیل کې دي او بنادي په پښتونخوا وطن کې چې کوم روان حالات دي، د دې ټول چې څومره مطالبه دي په دې پرلت کې دي، که دفتي وژنې دي، که بامي چاودنې دي، که نور هم چې کوم د پښتنو په دې کراچۍ کې یا په پښتونخوا وطن کې په کوم انداز هم د دوی استحصال روان دی، هغه ټول زموږ غوښتنې دي، هغه ټول زموږ مطالبې دي.
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت کې د منظور پښتین او نورو ویناګانو د اورېدلو لپاره هر ماښام د سیاسي ګوندونو او د ښار د بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک راځي. خو بیا تر اوسه د سن حکومت د پی ټی ایم د دغه احتجاجي پرلت او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو څو ورځې وړاندې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د علي وزیر په ضد مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. سن حکومت نشي کولی چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشی کړی. علي وزیر له تیرو سوال لستو میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د کراچۍ په بیلابیلو عدالتونو کې درې مقدمې روانې دي چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر له ضمانت ورکړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000 14,500، 18,000 کیلو هرتز.
په پاکستان کې د پېټرولو بیا شاوخوا 1.6 روپۍ ته رسیدلې چې د هغه هیواد په تاریخ کې د پېټرولو تر ټولو لوی نرخ دی. دا تر هغه وروسته ده چې د هغه هیواد حکومت د فروری په نیمایي کې د تیلو د بیو لوړولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي د تیلو د بیو لوړېدو له وجې ژوند سخت ګران شوی دی، ځکه چې خپل ګاډي نشي ګرځولی، ټرانسپورټرانو کرایې لوړې کړې دي او د ضرورت د شیانو نرخونه هم ختلي دي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پېښور یو پېټرول پمپ کې تیل اچونکي 28 کلن افسر لوی موټر سایکل یې په اخستی اوس د تیلو اچولو وس نه لري. دغه نه علاوه د سورلو ګاډو کې ورته تګ راتګ هم ډېر ګران شوی دی، ځکه چې د پېټرول نرخ د 1.6 نه هم اوړېدلې دی.
زمونږ به نور کله د 600 یا د 800 پېټرول واچول نو ټوله میاشت په دې موټر سایکل تلو راتلو. اوس خو چې د 1200 یا د 1500 واچ نو په 2.5 لیټر پې ورکوي، نو ډېر حالات خراب شوي دي.
ټیکسی ډرایور محمد اشفاق وای چې د پېټرولو د دغه لوړ نرخ له وجې اوس مزدوري نه کیږي او نه سورلې د زیاتو پیسو ورکولو جوګه دي، چې له وجې د دوی د کور ژوند ډېر غلمن شوی دی.
سار چې راپاسو کله یو لیټر کله بل لیټر، دا چې مونږه هغه شانتي غاګ نه پیسې لو، نو بیا هغه را سره غوې مې کټول اوس په دا غوې مو مې مو کې تیر شي جګړو کې تیر شي، ما هم نه کوړه پیسې یو څو نه مزدوري وکړو، بیا چې زو نه چانه دال قرض والو چانه سبزي قرض والو.
د هوټلونو روزګاران وای چې د دوی روزګار یې هم ډېر غزمن کړی دی، ځکه چې د پېټرول یا ډیزل نرخ سیوا شي نو دوی له چې کوم سوداګانې روړونکي ګاډو والا ډرایوران دي، هغوی هم د دوی نه بیا زیاتې کرایه غواړي. هوټل چلونکي محمد اسف وائی
چکن نن لس روپے کلو ریٹ ہوا پیٹرول کا لس روپے 800 روپے کاڑی میں گوشت مارا 500 کے بارہ نے 850 میں کو کسٹمر رہا کہ مانتا پوچھ کی چکن کھڑائی سیر کری دو دن پر 850 کی ڈائریکٹ روان سے زمانہ
زکون کی وای چیوخه خو په دوی باندې پونتونو او تعلیمی ادارو کې فیسونه زیات شوې دي نو بلخوا د زیاتو کرایانو لواجه هم دوی ډیر غزبن شوې دي د پیخور پونتونو زکون کې خالد مشال لیړو ته صدا رنگ وایي
سټوډنټس دې هغه ډیر زیات متاثر دي هغه کې دا دي چې سټوډنټس باندې هم دا دي یو طرف ته فیسونه مهنګا شو بل طرف ته بچانو چې کم پلاران دي هغه اوس د بچانو فیس نشي ورکولای یو طرف ته فیسونه اسمان ته وختل بل طرف ته چې دي خلک په پټرولو پیسې ورکي کوړو واخلي کسو وکړي
بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا دغه په مرکز کې وزیران بیا بیا دغه بیانونه تکراروي چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا او د تیلو نرخونو زیاتېدو په وجه پاکستان کې هم ګرانی راغلي ده او دغه ډول لتیر دو درو کالو راسي همدا داوی بیا بیا کوي چې ډیر ضربا په ګرانه قابو عمومي د پامړ د 15 فروری د پېټرول نرخ 3 پیسې د پاسه 2 روپے لیټر سیوا کړي چې ور سره دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پېټرول نرخ خوشا 1.8 روپے دی چې تر دې دمه په پاکستان کې د پېټرولو د یو لیټر د ټولو لوړه بیا ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په دویم مرحله کې په سوات، دیر، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، کورمه او اورګزو کې د نوماندانو د اسنادو جمع کولو سلسله روانه ده. یو شمیر احتمالي نوماندان وايي په دې بهیر کې د انتخاباتي کمیشن په لارښوونه پوره عمل نه کیږي، خو انتخاباتي چارواکي وايي بلدیاتی ټاکنې یو مشکل عمل دی، خو بیا هم هڅه کوي چې احتمالي نوماندانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتی انتخابات دویم پړاو د مارچ په 1 موشي. تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې په 19 ضلعو کې د لومړي پړاو انتخابات شوي او د یو شمېر سیمو ټاکنې چې ځنډېدلې وې د فروری په 14 ترسره شوې. نیاز احمد خان له سواته.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو دویم مرحله کې د سوات په 8 تحصیلونو کې هم د ټاکنو لپاره کاغذونه جمع کول شروع شوي دي. د سوات مرکزی خار منګورې پټانی بارما او گرین ہل یونین کونسل نه د جنرل کونسل سیټ لپاره کاغذونه جمع کوونکی محمد زمان چې سیدو شریف ریټرننګ دفتر مخې ته ولاړ دی وایي چې بلدیاتی ټاکنو کې منتخب نمائندګانو ته هغه رنګ اختیارات نشته کوم چې پکار دي، خو بیا هم دی هڅه کوي چې د ولس خدمت لپاره نمائندګي وکړي.
موږ ته خودي اختیارات ډېر ښه کنه، خو بیا په عین موقع اختیارات نور، خو به هر حال موږ دې شته ولاړو کوشش وکړو چې موږ بل اختیارات را دغه کو او خلکو لکارونو کې خلک خوشاله.
د منګوري لنډی کسنه د پاکستان مسلم لیگ په ټیکټ جنرال کونسل لپاره کاغذونه جمع کوونکی علي باچا په دغه تمه ټاکنو کې برخه اخلي چې د لنډی کس او خوشا سیمو کې د سکو وبو مسله حل کړي.
د وبو ډیر زیاته غټه مسله ده، ان شاء الله تعالی زما به کوشش ده او چیرې زه په خپل سمو مېر سوک راشي زمنګ ایم پی ایم نه او بیا زه چې د خلکو د وبو د مسله ده حل کړم.
په ملکن ډیویژن کې الیکشن کمیشن مشر محمد نیم خان وایي چې د بلدیاتی الیکشن دویم مرحله کې به ټاکنې د مارچ په 1 نیټه کیږي.
په زرګونو کینډیډیټس په یو ضلع کې ولاړي، ووټرانو ماغه دي چې کم جنرل الیکشن نه پاري خو ممبران ډیر زیات وي. مظاهره ده چې زم کمپین هم ډیر کوسو پورې زم کمپین رواني.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د فروری 13 نیټې پورې به الیکشن کې برخه اغستونکي کاغذونه جمع کولای شي. په 19 فروری بعد د نمائندګانو اولنې پرېش جاری کولای شي. 20 فروری نه تر 23 فروری پورې به د کاغذونو جنج پړتال کولای شي. 24 فروری نه تر 26 نیټې پورې به د مسترد شوی نمائندګانو نمائندگانو اپیل اوریدنا کوي. د مارچ په دویمه نیټه به نظر ثانی شوه د نمائندگانو پرېس جاری کوي. دغه رنګه د مارچ په دریمه نیټه به هغه تنان چې الیکشن کې برخه نه اخلي خپل کاغذونه واپس اغستې شي. د مارچ په څلورمه نیټه به الیکشن کې برخه اغستونکو ته انتخابي نښې ورکول شي. د مارچ په یو دیرشمه نیټه به ټاکل کیږي او د اپریل په څلورمه نیټه به د بلدیاتي ټاکنو سرکاري اعلان کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت وای په تیر کال کې د برېښنایي او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم په هغه هیواد کې تر یو لږ زیات شکایتونه درج شوي دي، خو ځینې خبریالان او د اپوزیشن سیاستوالان وایي حکومت هغه قانون د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره کاروي. چارواکي دا تور بې بنسټه بولي او وایي حکومت په 2018 کال کې له منظور شوي قانون او بیا په تیرو دوو کلونو کې پکې له بدلونونو سره د خلکو ژوند اسانه کړی دی. بشیر ګواخ موضوع سیړلې، راځي چې واورو.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي او کورونو چارو وزارتونو سنټ ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په 2021 کال کې پر انټرنیټ د زورونو 1,02,355 شکایتونه جمع شوي وو. له دغو څخه د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف آی اے اړوند کمیټې 15,000 کیسونه د څېړنې لپاره اخیستي وو، خو یوازې 1,200 د کاروایۍ لپاره ثبت کړي وو. حکومت دغه معلومات په سینټ کې د ساينس او ټکنالوژي کمیټې ته سپارلې دي. د دې کمیټې مشر د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د دیشمیرو پر رڼا کې ویل شي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د عملی کولو لپاره موجوده ادارې پوره وړتیا نه لري چې له عملی په دې برخه کې سم کار نه دی شوی. هغه دا خبره بیا په سینټ کې هم راپورته کړې وو. د فروری په 14 په بحث کې وویل
صرف 16 آفیسز هیں سائبر کرائم
وی د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څنګه یوازې 14 دفترونه لري. یوازې شپږ پکې فورنسک لیب یا په ساينسي بنیادونو د سټډنو برخې لري چې په هیڅ صورت کافي نه دي. بل مسله دا ده چې د اف آی اے په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفین، خبریالان او د بشري حقوقو فعالان تر فشار لاندې راولي.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې 2,00,000 خلک انټرنیټ کاروي. د دوی په وړاندې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره په 2018 کال کې یو قانون جوړ شو چې بیا پکې په 2020 او 2021 کال کې د ټکنالوژي د پرمختګ پر رڼا کې ترامیم وشول. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي کار د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي اداره پر مخ وړي. هر هغه څوک چې پر انټرنیټ وزورول شي یا ورسره څه دوکه وشي، هغه کولی شي د اف آی اے پر ویب سایټ په آنلاین ډول د خپل ټلیفون نمبر سره شکایت جمع کړي. بیا ورته په میسج کې یو کوډ راځي چې د اړوند کیس نمبر پکې وي. تر دې وروسته چارواکي د شکایت کوونکي سره د کیس پر مخ بیولو لپاره رابطه کوي. د خبریالي غریدا فاروقي لپاره د شکایت جمع کول او کیس درجول دومره اسانه نه و. پر ای آر وای ټلویزیون چینل د هغې په قربتوب یو پروګرام کې ګډونوالو د ډاک او مواصلاتو وزیر مراد سعید په اړه ځینې خبرې وکړې چې له امله یې د هغې په خلاف په ټویټر کې ټرند وچلید او وی زوروله. هغې مشال ریډیو ته وویل چې د حکمران تحریک انصاف د غړو په خلاف یې شکایت وکړ، خو چا یې غږ وانه ورید. د هغې په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک په انلاین زورونو کې لاس لري.
د ادارو لخوا چې د قانون نه عملي کولو کومه رویه ده، هغه ډیره افسوسناکه ده. ما شپږ درخواستونه ورکړي دي، خو په یو هم څه کاروایی نه ده شوې. زما په خلاف په ټویټر ډېرې بدې بدې خبرې وشوې او ما یې په خلاف شکایت وکړ، خو د ادارو دننه د قانون د عملي کولو نیت نشته. سرچپه درته نور خنډونه جوړوي.
حکومت هیڅ کله دا نه ده منلی چې قوانین د مخالفینو او تنقید کوونکو د خاموشه کولو لپاره کاروي. په سینټ کې د بحث په وخت د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویلي چې دوی کوښښ کوي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قوانین په بشپړ او بهتر ډول عملي کولو لپاره د دې برخې چارواکو ته روزنه ورکړل شي. دی وایي موږ د خپلو سرکاري کارکوونکو د کار وړتیاوې زیاتوو. پیسې مو هم ورته بیلې کړي دي. نوي سامانونه مو هم اخیستي دي. د ښځو د زورونو د مخنیوي لپاره باید په تحقیقي اداره کې ښځینه افسران زیاتې کړو. دا ښه تجویز دی. زموږ ادارې هیڅ به هیڅ چاته مسله نه جوړوي. د چا په خلاف چې شکایت وشي، اولې پلټنې کیږي او بیا کیس. داسې نیغ په نیغه کیس نه جوړو. د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو اړوند شکایتونو جمع کولو لپاره د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر خپل ویب سایټ یو فارم، ټلیفون نمبر او ایمیل پته هم ورکړي دي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې په تاڼو کې هم خپل کیس جمع کړي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکېږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هلې ځلې ګړندې کړې دي. خو شنن کې ګمان کوي چې مخالف ګوندونه لا هم پر دې نه دي توانېدلې چې یوې وروستۍ فیصلې ته ورسیږي، او لامل یې دا دی چې دوی لا هم شک لري چې ښایي د هیواد ځواکمن پوځ د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دی. شنن کې فهد حسین پر همدې موضوع په ډان ورځپاڼه کې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د مخالفو ګوندونو نور مشران د عدم اعتماد تحریک په اړه زړه نازړه دي، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته تحریک د بریا پوره هیله لري. داود خټک د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې شنون کې فهد حسین لیکي، کسه هم د پاکستان سیاست دا وخت یو داسې مرحلې ته ورداخل شوی دی چې هیڅوک په یقین سره نشي ویلی چې سبا یا بل ورځ څه کیدونکي دي. خو په لندن کې ناس یو سړی په دې ټولو حالاتو تر هر چا زیات خبر معلومیږي. له هغه سړي د فهد حسین اشاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ده، او کومو حالاتو ته چې فهد حسین ګوته نیسي هغه د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تازه اختلافات دي. مخالف ګوندونه غواړي چې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو سره عمران خان د وزیر اعظم له څوکې لری کړي. خو فهد حسین لیکي دغه ګوندونو مشران لکه شاباز شریف، آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن لا هم دا اعتماد نه لري چې دا تحریک به کامیاب شي او کنه. همدا شکوک او شبهات دي چې اپوزیشن ګوندونه یې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په اړه زړه نازړه کړي دي. خو فهد حسین لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پر اعتماد دي او پوخ یقین لري چې د راوړلو په صورت کې به دا تحریک کامیاب شي. دا چې د خاغلی شریف د دې اعتماد تر شا سدي په تفصیل کې فهد حسین لیکي کې د شي نواز شریف ته دا پخه اشاره ملاوي شي چې د پاکستان پوځي قیادت چې عام طور استابلیشمنت بلل کیږي د خاغلی عمران خان د مرستې په شا شوی وي. فهد حسین لیکي په دې تیرو څو میاشتو کې داسې واقعات تر سترګو شول چې واضح اشاره ورکوي چې پوځي مشروالي اوس هغه سي د عمران خان او د هغه د حکومت تر شا نه د ولاړه څنګه چې لنن نه دوه یا درې کاله وړاندې ولاړو. که څه هم ورته اشارو د مخالف ګوندونو امیدونه او اعتماد سیوا کړي، خو د فهد حسین په وینا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د پارلمان د غړیو پوره شمېره برابرول اسان کار نه دی. دا وخت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن 144 غړي جوړیږي او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره د 144 پارلماني غړو ضرورت دی. په دې حساب اپوزیشن ته 8 کسان پکار دي چې دا تحریک کامیاب کړي. که څه هم 8 زیات شمیر نه دي، خو اپوزیشن دا فکر کوي چې د عدم اعتماد تحریک په صورت کې به په قومي اسمبلی کې د خپلو غړو حاضری هم یقیني کول وي. فهد حسین لیکي د دې ترڅنګ ضروری ده چې مخالف ګوندونه د حکومتي تحریک انصاف افغان یاد اغي د اتحادي ګوندونو یو سو غړي هم ځان سره ملګری کړي. کسه هم دا یو مشکل عمل دی، خو د فهد حسین په وینا په لندن کې ناست پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره مشکل نه معلومیږي. همدا وجه ده چې نواز شریف خپل بیانیه بدله کړي او د خپل پخوانی پالیسي خلاف خپل ورور شاباز شریف ته اختیار ورکړي چې د عدم اعتماد راوړلو لپاره اهلي زلي توند کړي. فهد حسین لیکي د دې اعتماد یو ظاهري وجه دا هم ده چې د 2014 د انتخاباتو وروسته د پاکستان با اختیار حلقو دا فیصله کړې و چې په سیاسي قیادت کې بدلون پکار دی، او هغه بدلون یې د عمران خان په صورت کې غوره کړی و. لدغه با اثر حلقو مراد او اشاره همیشه د پاکستان د طاقتور پوځي قیادت طرف ته وي. د فهد حسین په وینا د 2013 د انتخاباتو وروسته دغه طاقتور حلقو د عمران خان د حکومت مرسته جاری وساتله چې په نتیجه کې یو غبرګ نظام په وجود کې راغلو. غبرګ نظام په دا معنا چې پوځ او منتخب حکومت یې په شریکه چلوي. خوشپګ میاشتې وړاندې په دغه غبرګ نظام کې درزونه تر سترګو شول، او اوس داسې نخکاری چې پوځ د عمران خان مرستې ته تیار دی. او د فهد حسین په وینا همدا وجه ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په دې میدان کې تر ټولو زیاته تجربه لري پر اعتماد دی چې که د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي نو کامیابی یقیني ده. فهد حسین لیکي خای په حکومتي او سیاسي کچا بدلون را روان وي او ممکنه ده اغه روانه میاش او یا زیات نه زیات بل میاش کې راشي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
دا غرمی دو لسنی میں بجے کی دون کی دی لن خبرونا با لپامیر ساحل وارو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکښ دی وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي. دا خبره نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت په وینا کې وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړه چې نن پر شپږمه ورځ هم روانه ده. د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فبروري پر 14 پر ټویټر په بیان کې وویل د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر پر ضد مقدمې نشي ختمولی ځکه چې د هغه قضیه په عدالت کې روان دي. پر وزیر د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو د پارولو په تور درې مقدمې دي خو هغه له تورونو انکار کوي. په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک محسن بیگ د گرفتارۍ او د یو ټلویزیون چینل د تړلو ضد مظاهره کړې ده. په پرونی احتجاج کې شریکو خبریالانو مشال راډیو ته د پاکستان تحریک انصاف په سبا د 3 کلنۍ واکمنۍ کې پر خبریالانو محدودیتونه خورا زیات شوي دي او دا مظاهره پر داسې مهال شوې چې د پاکستان برښنایي رسنۍ او د انتظام ادارې پیمرا روانه اونۍ تر هغې وروسته نیوز ون ټلویزیون چینل بند کړ چې پکې په یوه خپرونه کې محسن بیگ د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروسته د بیگ پر ضد مقدمه دایره کړه او پر هغې تور پورې کړ چې د بدنامولو هڅه یې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي خو په وینا یې له اوکراین سره نږدې د هغه هیواد د پوځیانو د ځای پر ځای کولو له وجې د پیدا شوي بحران د هواري یوازینۍ با مسؤلیته لاره ډیپلوماسي ده. دا خبره نوموړي پرون مازدیګر د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین د امنیت شورا ته وویل چې د بلینکن له لوري د پوځي صحنو یا سیناریوګانو په تړاو څرګندونې د تعصب وړ او خطرناکې دي او زیاته کړه چې ځینې روسي پوځیان د اوکراین سره نږدې له پولې ستنېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د فرانس دایمي استازي وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران ځکه پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. نیکولاس دو ریوریر ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښایي د نړۍ لپاره جدي پایلې ولري خو طالبانو د نوموړي څرګندونې رد کړې دي. وایي هغوی د جګړې د پای هڅه کوله او اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی دلیدې. طالبانو تیر کال په اگست کې افغانستان ونیو خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. اسمت ساروان معلومات لري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوت. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیر شپه وویل
پاید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي امارت ارسو دې ته چې باید جنگ پای ته ورسي دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان ته بشري کومکونه کول نو جنگ د دوام پیدا کړی وي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب و زیان رسوه هغه له دغه فقر له دغه مسایلونو په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ مر نه لرو ولې جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وزو بل کېدل. د دواړو اړخونو نه دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا غلطه شپږ مسجد او بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوی پانه رشید ته مجبور کړ چې باید نظامی اقدام وکړي نو مکرای تر اوسه په افغانستان کې جنگ
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د ده د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمېرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هغه هیواد په اړه د پاکستان پر رول تحفظات ښودلي خو ویلي دي چې واشنگټن له اسلام آباد سره له کار کولو پرته بله لاره نه لري. نوموړي د فروری په 15مه په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وویل دوی تر اوږدې مودې غوښتل چې په اسلام آباد فشار راوړي چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې حل امکانات زیات شي. د زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کاوه خو د امریکا اکثر وړاندیزونه نه منل. اسلام آباد په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خورا اغیزناک او رغنده رول لوبولی دی. اسرار عالم مومن په دې موضوع له شنونکو سره د خبرو په اساس رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازې تھامس ویسټ وایي که په افغانستان کې د شخړې سولیز حل لړکې پاکستان د امریکا ځنې اقدامات په لا نور مان لرونکي او پرل پسې ډول عمل کړی وي نو نن به کېدای شي حالات بدل وو. په 15مه فبروري د واشنگټن په سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال تھامس ویسټ ومنله چې پاکستان د افغان سولې پروسې ملاتړ کاوه خو د په خبره په دې لړکی کې اکثره د امریکا وړاندیزونه نه دي منلي. نوموړي په اشاره وویل چې د اسلام آباد دغه رویه خپله د پاکستان په ګټه هم نه وه او اوس یې ورته چیلنجونه رامنځته کړي دي. د کراچۍ پوهنتون استاد پروفیسر توصیف احمد وایي امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې یو پیاوړی ټول شموله حکومت رامنځته شي خو طالبانو دا نه غوښتل او پاکستان هم د طالبانو د دریځ ملاتړ وکړ. نوموړي په 15مه فبروري مشالې ډوته وویل که په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شوی وي نو اوس به طریقې طالبان پاکستان او بلوڅ وسلوالو د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد نه شوی کارولی ځکه چې دغه به یو پیاوړی حکومت وي.
طالبان حکومت پالیسی واضح نه ده.
خپله د افغان طالبانو پالیسی واضح نه ده چې کوم بلوڅ وسلوال او پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي نو ویل کېږي چې د هغو مرکزونه په افغانستان کې دي. نو داسې ښکاري چې افغان طالبانو په ټول افغانستان بالادستی نه ده ترلاسه کړې یا کېدای شي بل وجوي. دغه راز د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله لګېدلې ازغنتار هم طالبان یو ځای کې لري کړي وو. افغان کبالو هم د پاکستان مخه کړې. نو په سولې خبرو کې د اسلام آباد لخوا د افغان طالبانو حمایت کول پاکستان ته ګران تمامېږي او پاکستان ته بیا نقصان رسېږي.
نو پاکستان کو کوم نقصان و
یا دی وی چې افغان طالبانو ویلي دي چې د افغانستان ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد کاریدو ته پرې نه ږدي. د پاکستان پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود بیا وایي کېدای شي چې په 2006 کال کې د افغان طالبانو له امریکا سره په شوي سولې تړون او بیا وروسته له پخوانی افغان دولت سره په خبرو کې اسلام آباد د طالبانو یو څه ملاتړ کړی وي او د په خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره به هم سمه وي چې په دې لړ کې پاکستان د امریکا خبرې تل نه دي منلې. نوموړی وایي دا ځکه چې اسلام آباد په افغان طالبانو نه مخکې او نه اوس خپلې ټولې خبرې منلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویسټ که څه هم د افغانستان په معامله کې د پاکستان کردار په اړه تحفظات څرګند کړل خو دې باوجود نوموړي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول مهم وباله. نوموړی وایي زما له پاکستانی مشرتابه سره ګټورې ښې او مخلصانه اړیکې دي او هغوی په خپل سیستم کې پر دې مسلو غټ مهارت لري او زما په فکر موږ سره په راتلونکي کې پر دې له پاکستان سره د کار کولو پرته بله لار نشته. د پاکستان پخوانی پوځي جرنیل ترت مسعود په 15مه فبروري مشالې ډوته وویل د تھامس ویسټ دغه خبره ځکه سمه ده چې په افغانستان کې د موجوده واکمنو طالبانو سره د پاکستان ډېرې پخوانۍ اړیکې دي.
پدی کی خوشک نسته چې پاکستان یو غټ رول لوبوي ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې له طالبانو سره ژوري اړیکې دي پدی کی شک نسته چې د افغانستان په معاملاتو کې د پاکستان غټ کردار دی خو پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ومنل سي او ټول خواوې مطمئنه وي او داسې نه وي چې د طالبانو له مخالفینو سره ظلم وسی
خو په امریکا کې د ویلسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګل مین په 18 فبروري مشالې دوه ویل کې دې چې امریکا د ترګری په مخنیوي کې له پاکستان د همکاري غوښتنه وکړي خو د په خبره د دوه هیوادونو اړیکې پراخېدل آسان نه دي نو موږ وايي چې پاکستان په خپل انداز سره له افغانستان پرته له امریکا سره د اړیکو پراخول غواړي خو امریکا اوس لا دغه ته چمتو نه ده که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان د پخواني حکومت په ړنګولو کې لاس لري خو پروسو کال په 15 اگست د طالبانو لخوا په کابل نیولو ځینو پاکستاني او چارواکو او مذهبي سیاسي ګوندونو خوشحالي کړې وي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتو پوره کېدو په مناسبت خپلې اوږدې وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ ټینګار وکړ چې امریکا به تر هغې طالبان په رسمیت ونه پیژني چې خپل چلند بدل نه کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو لسته د مارچ تر 1.3 پورې وخت ورکړې چې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون مشال ریډیو ته ویل د دې مقصد لپاره په سیمه کې معلوماتي پاڼې هم وشلې دي د زیاته کړه چې که خلکو تر ټاکلې نیټې وسلې جمع نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کوي د سیمې فعالانو د چارواکو د دې اعلان هرکلی کړی دی خو وايي حکومت د وسلو ټولولو بهیر دوامدار وساتي او بیا دې چاته د وسلو ساتلو اجازه نه ورکوي عمر وزیر لبنو
امنیتی ځواکونو او پولیسو لخوا شمالي وزیرستان ځایي خلکو ته خبرداري ورکړل شوې چې سیمه کې هر قسمه سپکا او درانه اسلحه د پولیسو او امنیتی ځواکونو سره په خوخه جمع کړي په میرامشاه کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې ولستا پمفلیټ ویشل شوی د مارچ 1.3 نیټې پورې هیله کوي چې خلک خپل اسلحې جمع کړي په خوخه جمع کوونکو ته به مناسب قیمت هم ورکړل کیږي نو موړی وویل د مارچ 1.3 نیټې نه پس هر څوک چې اسلحه ولاري په ضد به یې قانوني کاروایی پیل کیږي د شمالي وزیرستان ځایي خبریال صفدر داوړ وایي چې شمالي وزیرستان کې وړاندې هم د اسلحو پاکولو چې حکومت کله هم مهم چلولې نو ښه نتیجه یې ورکړې او ولس هم ملاتړ کړی
خلاف عوام بھرپور ساتھ ور کرے گا حکومت کا افسوس کا خبر ہے کہ حکومت بھی افسوس مخصوص قائم دے پورا ہو دغه پالیسی اپنو کی خو بیا ڈی جی سی نو دے بو جا بند دیا اخلی راشی
ضرب عذاب عملیاتو پس ہم شمالی وزیرستان کے پہ ہر قسم اسلحہ بندیز وو عملیاتو پہ دوران دخل کو اسلحے نامنیاتی ځواکونو پہ قبضہ کے راغلے او کلا چې خلک سیمه ته ستانه شول نو خپلې پاتې اسلحې یې په خوخه له حکومت سره جمع کړې خو وروسته بیا خلکو له ځان سره اسلحې راوړې چې زیاتره د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر شخړو کې درنې اسلحې ولیدل شوې او د یو بل په ضد وکارول شوې ځایي ولس لخوا هم په وار وار د اسلحو په کولو غوښتنه شوې د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکي سیاسی او سماجی کارکون عادل دا وړوای چې خلک لټو پکا کر کلاری که حکومت د اصلاح پکا ولو سنجیده ګامونه واخلي نو د سیمه امن او ترقی لپاره به ښه اقدام وي
دا ډیر ښه عمل دی چې موږ ښه چیرته په ولس باندې راښ کړه دا حکومت او ولس وسله جمع کړی دو ځکه چې ولس د ټیپک نه ستړه ده چې کیمه دوغه د جنگ نه ستړه ده په لوس سے کلام غوړي کې توپ غوړي میز به دا یو ریکوست کی چې دا څه نوي چې هغه بل ورغوندې وي چې وسله جمع شي بیا هغه شای سی ورځې بعد چې کیمه دو بیا وسله د خلکو په لوس شوی
ځای خلک وای دوی نور امن او ترقی غواړي د ټوپک په ځای خپل ځوانانو ته قلم غواړي او تمکړي چې حکومت به سنجیده ګامونه واخلي عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د کورمه په صدا کې پروند حکومتي چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ یو جرګه شوه. په جرګه کې د سیمې د امنیت ترقیاتي کارونه او د ځمکې په سر لانجو باندې خبرې وشوې. تر دې مخکې په پاړه چینار کې داسې یو جرګه شوې وه. دا جرګه په سیمه کې په امنیتي سرتیرو تر بریدونو او د ځمکو په سر تر نښتو پس شوې دي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې اورو.
د کورمه ضلع په صدا کې د زیارت پورز د حکومتي چارواکو له قبایلي مشرانو سره غونډه شوه چې پکې هغوی د علاقې امنیت هغلته روانو ترقیاتي چارو او د ځمکو پر تنازعو خبرې کړې دي. د ضلع ډیپټي کمشنر ویسل خان خټک مشال لوډیو ته وویل په غونډه کې پر مقامي کچاله مشرانو سره مشترکه کمیټیانې پر جوړول غور شوه چې هغه به پر ترقیاتي کارونو نظر ساتي او بلدا چې په کم ځای کې داسې یوه شخړه روچته شي نو سمدستي به ورته د حل لار ګوري او اخیری هغلته موجود له وختو راهیسې د ځمکو تنازع به ختموي. ډیپټي کمشنر زیاتوي که څه هم هغلته امن قائم دی خو ځینې داسې مسلې شته چې په خپلو کې د جنګونو سبب ګرځېدلی شي نو هغه ټولې به د علاقې خلکو په تعاون او مرسته حل کوي.
دلته امن او امان چې کوم دی هغه ضروري دی. نو زموږ د هایر اپس چې کوم سیول دی او ملټری دی د دې دواړو دا سوچ دی چې ډیولپمنټ الله راضی چې کله امن یې نو دا فرسٹ سٹیپ د امن لپاره د دې ډسپیوټ ریزولوشن دی چې هغه زیاتره د لینڈ ریلیٹڈ دی. نو ان شاء الله مونږ په لګ لګ ټایم لائن کې به دا ریزولو کوو.
په غونډه کې شامل د صدې ملک محبوب بنگش مشال لوډیو دوای په علاقه کې هیڅ داسې د فرقې او پر مذهب جګړه نشته خو که کوم شخړه هغلته وجود لري نو هغه ذاتی ده او زیاتوي بیا هم حالي رويستل ضروری دي ولې چې مذهب نوم په ورکولو سواره د علاقې امنی له خطر سره مخامخ کړی دي.
نن مو شکریہ دے پاک کارمی ادا کو چا کہ مت دور توجہ رکھڑا او دی مو پالا کی کیا وہ غریبان منڈی تڑی کی حالی زلی کی اور ترقیاتی کارو نہ کی دا دے کولے میٹنگ ان شاء اللہ مستقبل کی بین دیرے خرزل روزی دا کمیٹیانے کا کلام قرار شوین اکثر بمودی شیا سنی فسادو نہ ان شاء اللہ خدا بچ گئی.
بلخوا دا انشرزو ملک عیسی خان مشال لوڈیو تا وای دا دیرا خبر ادا چ دے علاقے امن اور ترقی ورکول پ خاطر دا مشرانو کمیٹی ټیانه دو جوړولو فیصله شوه. خدا به هله ګټور وي چې هغه ته پوره اختیار ورکړل شي او بلدا چې مستقلی او ساتي ګلی داسې خو مخکې هم شوه دي.
کمیټي خوش آیا دي ځکه یو په کور داري سره ار کوم نمایندګي ور کې داخه خبره دي او بل په کور داري سره د حکومت سکوم دي دي ته یو داسې طاقت ور کې یو عملی جامه ور وغوستي سدي باندې نه کور وخلي ناماوی صرف کمیټی جوړ شي نو څه فائدہ نه کوي.
په کورما کې دا دویم نشست چې د پوز لړپورو چرواکو پولیسو او ځای انتظامی له مقامی مشرانو سره د سیمې امنیت پر ټینګښ او نورو مسلو خبرې اترې کړې دي. په علاقه کې دا نشستونه په داسې وخت کې شوي چې پر امنیتي سرتیرو وسلوالو بریدونه کړي او هغلته د ځمکو په سر د مختلفو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم وشولې. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو. نن د فروری پر اتلسما د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال امیر حمزه خان شینواری اتوشتم کلین منزل کیږي. نوموړي د پښتو د غزل بابا په نوم پیژندل کیږي او پاړه ویل کیږي چې د پښتو غزل یې له نوي رنگ آهنګ او موضوعاتو سره آشنا او پوخ کړ. فرهاد شینواری د حمزه خان شینواری په کار له یو شمېر لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی.
ژوند ته وګوره ژوند څه دی همه کار دی همه کار دی هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې اوسګار دی په ډیوه د خپل عمل کې د وجود وینې کتل کې ستا د پاره تیار نشته ټول وطن درته بازار دی
دا د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د کلام برخه ده چې مشهور شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی وړاندې کړه. د فبروري په 13مه د امیر حمزه خان شینواری 28م تلین لمانځل کیږي. امیر حمزه خان شینواری چې په 1908 کې د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې زیږیدلی و د شلمې پیړۍ یو وتلی شاعر ادیب او فلسفي و. نوموړي نظم، نثر، غزل، ناول، ډرامې او افسانې لیکلي. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد پروفیسر احمد علي عاجز مشال ریډیو ته وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرۍ او بیا په خاصه توګه په غزل کې پښتني اقدار ورځای کړي.
چاغه محبوب سره لګیاوی نو هم په پښتو کې لګیاوی، په غیرت کې لګیاوی، په ننګ کې لګیاوی، په وفا کې لګیاوی، په توره کې لګیاوی، یعنی مدستاناز میں پختو اخلی خو غرض غمل نشی ایو دے پسر سترگو خدا بل بابا کے نوی. محبوب سره هم چې کم دے برید را کاگی چستا پا ننگو کې د حمزه د وین سر دی تشو د پختو غزل ازوان ز دی بابا کرما
ستا پا ننگو کې د حمزه د وین سر دی تشوید پختو
پارا بو کم غزل پیدا شو په ایران کې پخړ پوسو شو او په روخانیانو کرا مسلمان شو خوشحال بابا کرا زلمی شو نو دغه غزل چې کم نه حمزه کرا پختون شو. دا امید مل پختون اشنا نه نو چې مل مل اوجری تل نهار دے ما ٹھٹو تلے مکز مسر نے ٹٹے دو شاید چی پول فت کیوں ما افغان پاتے کے دم.
لکھوال یار محمد مغموم ہم حمزہ بابا دکار او زیار پاڑا خپل تاثرات اڑان دی کبھی
مطلب خپل شاعرے کی کوشش کرے چی پشر باندے خیر غالب ثابت کی. پا غزل کے غزل داخلی شاعر ہے لیکن سبجیکٹ و خیالات پکی بھی گنا پا غزل کے خارجی خیالات بیان اول دا ڈر ران کر دے حمزہ سفر کا حجاز وی نو ہم زدہ پختون دکا فیلو سر ازم گولا یعنی مطلب دے چی دیکھ اگر دی غزل چی کم خود دے آہم دے خرابی گی یا وای اغیار چی دا دوزق جبا دا زبا جنت دا پختو سر ازم.
پروفیسر اباسین یوسف زی دا امیر حمزہ خان شینواری فن او ژوند باندی سیڑنا کڑی او دے وای
پٹول دنیا کی دو شخصیتون دا سی دی یو حمزہ بابا دے او یو شاہ عبداللطیف بٹائی دے چی دیو قام خوخیم دی او صوفیان هم دی. عجیب خود اتفاق دے کنا چی او خلق پا قام مینی او یا پا انسان مینی دیو انسانیتم خوخی دیو دا انسانیت خالقم خوخی او دیو دا خپل قام سرم مین لری
رازا چی آواجور کو جنگڑا پزنگل کی رازا چی آواجور کو جنگڑا پزنگل کی رازا چی آواجور کو جنگڑا پزنگل کی
امیر حمزہ خان شینواری په 1909 کې وفات شوی او په لنډی کوتل کې خاورو ته سپارل شوی. په مزار یو کلتوري ودانی جوړه شوې او هلته به د فبروري په 16 نیټه یو لوی دستور ترسره کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستانی سیاست کې لسیزو راهی سے بیلابیل اصطلاحات دود شوی دی. دا مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلائی مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنا لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په ریپورت کې اورو چې د خلائی مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبریالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې
سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چې کوم دی نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکي یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي اور ذکر دلتا کی جمہوریت کی کمزور نو آغا میشتن لا کمزور پاتی شیرے جمہوری نظام کمزور پاتی شیرے
دا آوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې لوی ایوي اوږدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شوی. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ما ماغان مت په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي اغستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښي چې د خلک راولي او بوجي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاري کې
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په هغه کریش شو هغې لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغی. دغه پارټۍ چې بي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګه مانګه ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بې نظیري حکومت چې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرښتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال ریڈیو دا